پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرے ما تاسو د مشال ریډیو په دغه ساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼن راپورونه او تبصرې لرو. د قامی او بین الاقوامی مطبوعاتو مهمې برخې برته هم وړاندې کوو. خو ړومبی ورځو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه
پاکستان وایي امریکا ته د ورتګ په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی فرمان بشري اثرات لري. د پاکستان حکومت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوستو پریکړه کړې او امریکایي رسنۍ وایي واشنگټن ښایي پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. خبرونه تفصیل. پاکستان وایي امریکا ته د ورتګ په اړه د ولسمشر ټرمپ فرمان بشري او سیاسي اړخ او اثرات لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل هر هیواد حق لري چې د خلکو د ورتګ په اړه تګلاره وټاکي، خو هیوادونه باید داسې پالیسۍ عملي کړي چې د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف زیانمن نشي.
Such decisions are not without humanitarian and political dimensions.
دغه ډول پریکړو کې باید سیاسي او بشري اړخونه په پام کې وساتل شي او په دې اساس پر مخ لاړ شي. هیوادونه باید د اعتبار وړ او داسې پالیسۍ خپلې کړي چې هغه عناصر ترې ګټه پورته نه کړي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ائتلاف ته زیان رسوي.
ذکریا زیاته کړه چې اسلام آباد هیله مند دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به اړیکې لا ښه شي. د جنوري پر 28 امریکایي ولسمشر ټرمپ په خپل فرمان کې د و اسلامي هیوادونو پر وګړو امریکا ته د ورتګ په لړ کې یو لړ محدودیتونه ولګول چې ورباندې د هیواد دننه او بهر انتقاد شوی دی. د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې ده. هغه هیواد دولتي راډیو وایي تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. په خبر کې راغلي چې د مذهبي چارو او تعلیم له وزیرانو سره په غونډه کې د مدرسو نظام پر جدیدولو بحث وشو او دا چې په دې لړ کې به له ټولو اړوندو خواوو سره مشورې پیلول کېږي. په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه او ډلې پر حکومت تور پورې کوي چې پر مدرسو د سخت دریځۍ ټاپل لګوي او د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې په نوم یې په نښه کوي. په افغانستان کې د زیاتې واورې ورېدو او توپانونو له کبله د هیواد په شمال کې د سالنګونو لویه لار تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر جنرال رجب نن سهار مشال راډیو ته ویل دا لویه لار یې بېګا تړلې ده او په لار د بندو پاتې موټرو چلوونکي یې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. رجب له خلکو غوښتنه وکړه چې تر حکومتي خبرتیا دې پر دې لار سفر نه کوي. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ په ایران د بیلستیک توغندي د ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نویو بندیزونو لګولو تیاری کوي. اسوسییټډ پریس اژانس رویټرز او د فرانسې خبري اژانس بیګا د ځنو امریکایي چارواکو لخلي وویل ښکاري واشنگټن ژر او کېدای شي همدانن پر لسګونه ایراني وګړو، شرکتونو او حکومتي ادارو بندیزونه اعلان کړي. د دې چارواکو نمونه نه دي ښودل شوي. هلته د ایران بهرنیو چارو وزارت د بیلستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت له لوري د نوټس یا خبرداري ورکولو پریکړه پارونکې بللې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قسیمی تیر ماښام دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل چې امریکایي دعوې بې بنسټه، تکراري او پارونکي دي. هم تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د ایران توغندي ازموینې د غبرګون په اړه هر څه په پام کې نیسي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم وویل د امریکا دا اعلان چې ایران به په نوټس کې ساتي د دې اشاره ورکوي چې د تهران ازموینه به بې له عکس العمله نه پاتې کېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ترهګري مذهبي ازادۍ ته اساسي ګواښ دی او ژمنه یې کړې چې دا خطر به ختم کړي. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د وینا پر وخت ویل نړۍ د مذهبي لږکیو پر وړاندې د بېساري تاوتریخوالي شاهده پاتې شوې ده او دا هر څه باید ودرېږي او درول کېږي به. د په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه.
America must forever remain a tolerant society.
دا وی امریکا باید تل یو زغم لرونکې ټولنه پاتې شي. دا ستای چې ټول ادیانو ته پکښې درناوی وسی او دا ستای چې زموږ ټول وګړي پکښې د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي.
د ټرمپ پر ادارې د پتیرو ورځو کې تر هغې وروسته انتقاد شوی چې د جنوري پر 28 نوموړي په خپل یوه فرمان کې تر درو میاشتو پورې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن پر وګړو امریکا ته د ورتګ په لړ کې محدودیتونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر په ختیځ اوکراین کې د روسیې د اقداماتو سخت غندنه کړې او خبرداري ورکړې چې تر هغه به پر روسیې له اوکراین سره تړلي بندیزونه لري نه کړي چې کریمیا یې کیف ته نوي سپارلي. نیکی هیلی تیر مازیګر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړی وینا کې ویل کریمیا د اوکراین برخه ده او دا چې پر روسیې د کریمیا الحاق له کبله لګول شوي بندیزونه به تر هغو برقرار وي چې مسکو د هغې ټاپو وزمه سیمې واک اوکراین ته ونسپاري. دوی وویل دا واقعیت دی چې ختیځ اوکراین د هیواد یوازینۍ برخه نه ده چې د روسیې تعرضي اقداماتو له کبله ځپل شوې ده. هیلی وویل امریکا د دې اقداماتو غندنه کوي او پر روسیې غږ کوي چې په سمدستي ډول د کریمیا اشغال پای ته ورسوي. د امریکا نوی سفیر وویل بدبختانه هغه د امنیت شورا ته په خپل لومړی وینا کې د روسیې غندلو ته مجبوره شوې ده. د زیاته کړه چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول غواړي. روسیې د 2014 زیږیز کال په مارچ کې کریمیا ته د ځواکونو استولو بیا تر ټول پښتنې وروسته هغه سیمه له ځان سره وتړله. دا اقدام اوکراین او نه نوي نورو هیوادونو وغنده او ملګرو ملتونو هغه ټول پښتنه ناقانونه وبلله. مسکو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. برطانوي حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پلان خپور کړی دی. تیره ورځ په خپور شوي پلان کې راغلي برطانیا په راتلونکي کې له اروپایي ټولنې سره د ښو اړیکو ته لیواله ده او په عین وخت کې د خپلو قوانینو جوړولو واک هم ترلاسه کوي. په پلان کې د وزیر اعظم تیریسا می 12 رهنما اصول ورکړل شوی دي چې له ټولنې څخه به د هغه هیواد وتلو ته لار برابر کړي. دا د دې مهال خبرونه رفت انجم د کرچیو یا اسارو لوبیو او د سباني موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپیه اخیستل کیږي او په 73 روپیه شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 145 روپیه 10 پیسې او په 145 روپیه 80 پیسې. یو پاوند په 140 روپیه شل پیسې او په 140 روپیه 80 پیسې. یو درهم په 110 روپیه 70 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپیه 75 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیه 85 پیسې او په 28 روپیه 82 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 25 پیسې او په 1 روپیه 35 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.8 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 10 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدل زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. پاکستان وایي له واشنگتن سره خو اړیکو ته جمن دي. د پاکستان حکومت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې فعالان وایي د ښځو او ماشومانو حقونه تر هغې نشي خوندي کېدی چې ولس د قوانینو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي.
چې مزدوري کوي نو هغه به په مزدوري کې د زیاتی شکار کیږي.
آیا په پاکستان کې خلک د ټولنیز میډیا د اخلاقیاتو نه خبر دي؟
ايته چل خبر دي چې په یو امپورټنت ایشوز ورته څنګه خبرې کوي.
او په تیر کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو څخه د ژباړل شوو کتابونو چاپول ډیر شوي دي. هم راپورنو تبصرے لرو تر پائے د مشال ریڈیو سروس. راز مګړم به موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له نوې ادارې سره د خو اړیکو هیله لري او د ولسمشر ټرمپ له حکومت سره بعد د دوه اړخیز اړیکو پیاوړي کولو هلې ځلې وکړي. خو کارپوهان وایي اوس مهال د پاکستان په اړه د واشنگتن تګلارا روښانه نه ده، نو ځکه اسلام آباد هڅه کوي چې د ټرمپ له ادارې سره زر تر زره تماس ونیسي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاز پر راپور کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفی زکریا د زیارت په ورځ ویلي چې له امریکا سره ښې اړیکې لري او نوې ادارې سره به د اړیکو پیاوړي کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
پاکستان او د یو اس انجوای کوآپریټیو ریلیشنز ان ډایورس فیلډز اند وی لوک فورورډ ټو فردر استرینثنینګ دیز ټایز وذ دی نیو اډمنستریشن.
د دې نوړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې د امریکا نوی حکومت سره به زر تر زره د رابطې کولو کوشش کوي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي توګه رابطه نه ده شوې. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو پوه طلعت مسعود وایي چې پاکستان به کوشش کوي چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري، خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به پر ځای پاتې شي او که نه.
د پاکستان په اړه د امریکا ولسمشر ټرمپ په پالیسیو کې ابهام او اندېښنې موجودې دي چې دا به څه رنګ وي. زما په اند په دې وخت کې پاکستان به هر ممکن کوشش کوي چې له ټرمپ ادارې سره رابطه وکړي او خپل دریځ ورته روښانه کړي او له امریکا سره د معقول اړیکو ساتلو هڅه وکړي. آیا په دې کې به پاکستان بریالی شي او که نه، دا پوښتنه په خپل ځای موجوده ده.
دا کارپو تلت مسعود په خبره د ټرمپ ادارې لخوا د هند او په نورو مسلو واضح دریز وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نویت روښانه شي. بلخوا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې پاکستان له امریکا نه تمه لري چې پرې بندیزونه ونه لګوي. د ویل
پاکستان دا نه غواړي چې پای کې سره رکاوټ راشي، هغه باندې داسې بندیزونه ولګوي. او بله خبره دا چې کوم نظامی او اقتصادی کمک چې کوم پاکستان ته به سپور راته، پاکستان به دا تمه لري چې هغه کمک چې کوم دا به هم جاری. او درېیمه خبره دا چې پاکستان به دا غواړي چې زر تر زره د افغانستان د مسلې سلوکي حل راوستل شي چې هلته یو ثبات راشي او امن راشي، ځکه چې تر څو پورې هلته امن نه راغلی نو د هغې براه راست دغه چې کوم دی دا پاکستان باندې پرېوځي.
د پخواني سفیر رستم شاه مومند په خبره کچري د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې خرابېږي نو پاکستان ته به مسلې نورې هم زیاتې شي. خو کارپوهان وایي پاکستان له امریکا نوي انتظامیې ډېرې زیاتې تمې لري، خو د ټرمپ ادارې لخوا د پاکستان په اړه پالیسي لا واضحه نه ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو پریکړه کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه شوې ده چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړول شي. په دغه اړه باندې رفعت انجم له اسلام آباد راپور راکړي.
د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وای تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. په خبر کې راغلي چې د مذهبي چارو او تعلیم له دوه وزیرانو سره په غونډه کې مدرسو نظام پر جدیدولو بحث وشو او پریکړه وشوه چې په دې لړ کې به له ټولو اړوندو خواوو سره مشورې پیلوي. په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه او ډلې پر حکومت تور پورې کوي چې پر مدرسو د سغدرزۍ ټاپه لګوي او د طرح گرے پر ضد کامی تګلارې له لارې پنخه کوي. په کال 2014 کې په پېښور سکول حمله وروسته د پاکستان حکومت کامی تګلارې جوړ کړه او دا پکې ویل شوی وو چې په ملک کې به د مدرسو اصلاحات کوي. امریکا په شمول ځینو نور هیوادونو پر پاکستان ټینګار کړی چې د مدرسو په نظام کې دي اصلاحات وکړي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې مدرسې د سخت دریځ فکر خپروي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو په اړه باندې بحثونه روان دي، د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې حکومت به په قبایلي سیمو کې دغه اصلاحات عملي کوي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د قبایلي اصلاحاتو په اړه روان بهیر د زر عملي کولو اشاره وکړه. او دغلته قبایلی جرګه او میډیا ته په خپلو خبرو کې وویل چې اصلاحاتو کمیټې د قبایلی مشرانو، ځوانانو او سیاسي خلکو رائے په بنیاد خپل سفارشات وړاندې کړي چې نن په عملي کار روان دي. د وزیر اعظم نواز شریف حکم دی چې هر یو کار وی د قبایلو د مرزه مطابق بوي. دا چې کم اصلاحات کیږي مونږ یو نیم کال پرې تیر کړی. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې نواز شریف کمه کمیټي جوړه کړې وه، مونږه ټولو قبایلي سیمو ته تللي یو او د خلکو رایې مطابق رپورټ جوړ شوی چې د قبایلي سیمو پارلیمان غړیو او وزیر اعظم کتلې او پارلیمان زیاتره غړیو ملاتړ هم ورته حاصل دی او داسې اصلاحات به کیږي چې دا اویا کالونو نه قبایلي سیمې د پامه غورځېدلې وې. د خلکو دغه شکایتونه به لرې شي، اف سی آر ظالمانه نظام خاتمه به وي او د پاکستان آئین قوانین مطابق به فیصلې وي. د شمالي وزیرستان نه پاکستان پیپلز ګوند مشر ملک غلام خان وایي چې اویا کالونو پس دوی ته یوه موقعه میلاو شوې چې د ملک آئین او قانون ورکړل شي، د پښتنو سره یو شي او اف سی آر نه خلاص شي. خو نن هم ځنا خلک دوی د تیارو په طرف د بوتلو هڅې کړي.
وګوره فیصله بالکل په عین بندې دو بیا هم داسې خلک یاد چې نن هم دوی بیا هم فیصله کې رکاوټ جوړوي. امید خلک ته یای چې پتا خال خپل ان شاء الله الحمدلله نن سبا هوښیار دی. امید داسې سیاست نه کو 90% لوګ دا یای چې میرا خیبر پښتونخوا سره د امید هضم چې ویلې چې میرا یو کرنه په پتا کې وي باقي نام په کې دي کې نه نه وي چې میر ټول پښتنو د کې پی کې یو سره یو وي او د پاکستان قانون د سرانګې د نړیوال پاکستان نه پورا دا قانون می سامل او چې دا تیر دا کالا قانون او مو کې رینا په کې ورانی دي زمين نه راماس له په کې جوړی دي چې مو ته عدالت مې لایوي او مو ته انصاف مې لایوي می دا ته دنیا پچالو دا دنیا نه د کیما دنیا کې می وخت تر کړای دا
یادونه دا چې روانه میاشتې په و مانیټا با د وفاقي کابینه په غونډه کې په قبایلی اصلاحاتو او قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا سره شاملې دو باندې خبرې کیږي چې د سفارشاتو بیل منزور نه پس با پارلیمان ته وړاندې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خیبر پختونخوا په شوخه در کې د مذهبي عالمانو په غونډه کې ویل شوی دی یو کس ته تاوان رسولو لپاره پر هغه د مذهب د سپکاوي تور پورې کول غیر شرعي کار دی. د دې غونډې صوبایي مشر علامه محمد شعیب تیره ورځ د خپلې دندې تر سوګند کولو وروسته مشال لیډو ته ویلي د هر دین او مذهب درناوی ضروری دی. دو ویل په شخصي لانجو کې باید د مذهب سپکاوي ونه شي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی راپور راکړي.
د مذهبی هم آهنگی لپاره د قومی امن کمیټی صوبایي چیئرمین علامه محمد شعیب وایي چې یو چاته د نقصان رسولو لپاره په هغه د مذهب د بې حرمتۍ تور لګول غیر شرعي دي. دا خبره نوموړي په شوقدر کې د بین المذاهب هم آهنگی د تحصیل شوقدر د نوي کابینې نه د څوګن اخستو په وخت کړي او زیاته کړه چې مسلمانان باید د هر مذهب احترام وکړي.
مثلا یو عیسائی دی او یو مسلمان سره کوم د لین دین د هغه یو هغه پاره کې وران شي بس هغه په الزام لګي چې دا د شریف کوم د پانو غورځول یا بل څه وکړو نو داسې مسلې د پیدا کیږي. نو کوم داسې مسلو ختمو د پاره هم د کمیټه جوړه کړې ده. داسې مسله که دغه سنیانو راځي، کاغه د عیسایانو راځي، که دغه د هندو برادری راځي، د سیک برادری راځي، موږ هغه ته چې داسې مسله موږ تراوړې موږ به حل کوو. دلته
په دې غونډه کې د یاد تنظیم د پیښور مشر مولانا اقبال شاه حیدری وویل چې که یو څوک د مذهب په نوم ولس ته زیان رسوي نو داسې کار په اسلام مذهب کې منع دی.
چې په هغه کې مفتی تقی عثماني صاحب، مفتی رفیع عثماني صاحب، دا ټول جید علما ډاکټر شیر علی شاه صاحب داخله کو او دا اغوی متفقہ فتوا او دا احکام جاری کا چې په پاکستان کې مسلط جدوجہد دا غیر شرعی دی او دا ټیک نه دی او موږ دا خلکو سره هیڅ تعلق نشته او دا خلک چې کم کوي دا اسلام له خیر نه ورکه دا اسلام له نقصان ورکه.
په دې موقع اسسټنٹ کمشنر شوقدر شبیر احمد خان وویل چې هغوی د داسې تنظیمونو سره وګه په وګه ولاړ دي چې په سیمه کې د نفرت د ختمولو لپاره کار وکړي.
بعض ټیم کې جلوسونه راشي نو دا غي به موږ کنټرول او د جلوس باندې موقع رسپورټ تر رسیدو
زمون کار دے دی کہ منتدا علماء دے رضیت امرستہ پکار دا خمون سر نور دا سی دا اوقاف پراپرٹی دا پیریجس ایشو دی قبرستانوں دی پاگے من مختلف کیسوں روان دی من سر دی دی کہ منتدا علماء امرستہ دے پکار دا دی کہ من دا کولے ہو قانونی طور من منگا جس قانون مطابق کاروائی وی اغه مسئلہ حل کولے ندا من کولے ہو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بہا باندے
دا نوی کابینی نہ ہم اسسٹنٹ کمشنر شوقدر سوگند واخست ولی نوی کابینی دا جمن اوکڑا چ ہوی ب پسیما کہ امنیت لپاره کار کوي شانواز ترغزی مشال ریڈیو شوقدر
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د دفاع ټولنې ویلې دي د ښځو او ماشومانو ساتنې لپاره د قوانینو نه جوړېدو او د شته قوانینو نه عملي کېدو له کبله ستونزې پیدا شوې دي. د حقوقو ټولنې یو شمېر استازو تېر ورځ په پېښور کې غونډې ته ویلي دي چې د ماشومانو او ښځو د حقوقو خوندیتوب لپاره د شته قوانینو عملي کول یوازې د حکومت دنده نه ده، بلکې باید د ټولنې یا معاشرې پر کچ هم خلق د دې د عملي کولو هڅه وکړي. شبیر احمد جان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
پیښور کې په بشري حقونو باندې کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا د زنانه او ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره په خیبر پښتونخوا کې شوی قانون سازي باندې عمل درآمد نه کېدو او د وخت سره سره د نوي قانون سازي نه کېدو په خلا یو غونډه شوه چې پکې د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو غړون علاوه د زنانه او ماشومانو د خېګړې او حقونو لپاره کارکوونکو پکې ګډون وکړلو. دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د ماشومانو د حقونو او خېګړې لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي چې د قانون سازي نه کېدو او د شته قوانینو باندې عمل درآمد نه کېدو دلوجه یو خواک د زنانو حقونه د خپل لاندې کیږي، نو بل خوا ماشومان هم د استحصال ښکار کیږي.
دا زما د شمار نه دي، زه تاسو ته هم چې دا سرکاري اهلکار دا یا وزیر دا یا سیکرټری دا هر چا نه چې تاسو کې چیرې زموږ په دې صبح کې تعلیم سو صورت حال دا غو ته ته وي چیرې کم از کم شل لګیا پینځه لک ماشومان چې د سکول لو په عمر کې دی او سکول ته نه ځي، نو چې سکول ته نه ځي تاسو ماته خپل دا وایي چې ای بس چرته دی ای بس کوي یا و مزدوري کوي او چې مزدوري کوي نو هغه به په مزدوري کې
هم په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د پښتنو پیغلو او ځوانانو لپاره کارکوونکي پلوشمټه وایي که یخ وک اسملو ته تللې زنانه د دوی د حقونو او د دوی لپاره اواز نه پورته کوي، نو بل خوا پښتنه معاشره هم دوی ته پیژنګلو او خپل حقونه نه ورکوي.
اسلام موږ له حق راکړی، زه منم قانون مال سه حق راکړی هدا پورې، خو هغه حق مال زما معاشره نه راکوي. زما لوډور ډیره زیاته غټه ګیله ده د خپل خویندو نه چې لیجسلیټیو باډیز کې اسملو کې ناستې دي کنه، دوی هم اواز نه پورته کوي. کوچ ترسو پورې زما خور ډې نی مونته چې هغه بهات نی تلی هغه د دې ویل ته تیار نه چې زړه ډومېسټک وایلنس کار ما یا ما رور وخیا ما پلار وخیا زما قانون مال حق نه راکې لکه زما د جایداد یې سینه زړه ډیپرایو ما نو څنګه به مخې نه مدد څنګه راځي.
د دې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې د صوبایي سملی غړي شګفتا ملک وایي چې سملی او حکومتونه چې هر یو وي نو هغه په دې اړه باندې قانون سازي کوي، خو بیا د هغه ورستو په هغه عمل درآمد نه کیږي.
دا څه چې قانون سازي چې دغه یوازې حل نه دی، بلکې که تاسو ګورئ نو په دې سملو کې هر اسمبلی چې راځي نو هغه کې قانون سازي کوي، خو مین خبره ده چې هغه عملی کول د چا ریسپانسبیلټی ده. په عملی کولو کې داغه کې د ګورنمنت ریسپانسبیلټی هم ده. ورسره ورسره تاسو د چار چاپیل چې کوم دی، چرته چې داسې قسمه مسلې راځي چې هغه د زنانو د سوري خبره راځي یا د کورنۍ تشدد خبره راځي یا داسې وومن ټرافیکینګ ایشوز راځي، نو دا په لوکل سطح باندې چې زمونږ ګراس روټ باندې په کار دي چې په دې کمیټیانې جوړې شي.
د پروګرام په اخر کې غونډه کې برخه اخیستونکو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو قانون سازي سره سره دي د زنانو او د ماشومانو د تحفظ او د دوی حقونو لپاره هم قوانین جوړ کړي او د سره سره د هغې عملي کول لپاره هم کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو. د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې چارواکو د تیرا میدان یو شمیر هغه اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونه د تیرو کلونو د پوځي عملیاتو او نامنیو له کبله ړنګ شوي یا زیانمن شوي وو. د دې لپاره تیره ورځ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یوه غونډه هم شوې ده. فرحات شینواری په دغه اړه باندې نور معلومات را
په خیبر هاوس پیښور کې د یوې غونډې په وخت د فاټا د بیا بحالې څانګې لخوا د تیرا میدان درې سوه متاثرینو ته د خپلو ویجاړ شو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالي مرستې چیکونه ورکړی شول. د دغې غونډې په وخت د تیرا میدان د ملک دین خیلو نه راغلی یو تن خالد پردي مشال ریډیو ته وویل
دا کورونه خو د ډېرو پیسو وو کنه، خو بیا هم چې کوم دی ګزارا کېږي، پی لکه ډېره ګزارا کېږي، حالت حالات چکم ډېر خراب دی، ډېر سوړ دی، وور شوی رو او یار چکم هیڅ نظام نشته، نه بجلی نظام شته، نه د سکولونو چکم نه انتظام شته، نه نور چکم نه سهولت شته، او بس یار چکم نه دا تکلیفونه سرمسال دی.
د تیرا میدان ځنې نورو زپل شو کسانو هم خپل احساسات صداسې شریک کړل.
حاجی علی ګل خبرې کوم، دا څلور لکه روپۍ مونږ ته ملو شو، خو په دغې باندې څه کېږي نه، خو فلحال یعنی ګزاره به باندې وشوله. لیارې بالکل خراب دي، ځکه چې
تیران انور خان کورونا ویرون وسوی ورته بس څلور لکه چک میلو شو، نو بس انشاءالله تعالی چې لږ ډیره ګجورا خو پکیږي، کنه کورونا غاټ چې زیاتې شو خو صحیح دي کنه، ټنډه دي موسم ټنډه دی، یخنی ډیره ژوند کې خنه تیریږي اړای ګړای دی.
چارواکی وایي چې په تیرا میدان او باډه کې د بیا بحالې عمل شروع شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات په سیدو شریف کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس آی ډی په مرسته د کلیو د پراختیا پر موضوع یو غونډه شو چې په کې ویناوالو ویلي دي د ټولنې له اشتراک پرته کلیوال ژوند نشي کېدی. په دغه اړه باندې د نیاز احمد خان راپور.
سیدو شریف کالج کالونی کې د امریکایي حکومت یو ایس اے آئی ڈی او مقامی ټولنې تر سوري لاندې راجمع شوي د سوات بیلابیلو کلو مشرانو ته وویل شول چې دوی په کوم ډول خپلې مسلې حل کولی شي، او بیا د مسلو حل کولو لپاره د دولتي او غیر دولتي ټولنو څخه وسیلې په کوم ډول ترلاسه کېدی شي. د مقامی ټولنې مشر حاضر ګل د سیمینار په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا مونږ د لسو کلو ترقیاتي منصوبه بندي کړې ده. د پروګرام مقصد دا چې دغه مسلې مونږ د خلکو مخ ته کېدو، او دا ادارې پروجیکټ نا انجوګانې او عام خلک چې دی هغه په هغه کې څه کردار ادا کولی شي چې هغه پکې ادا کړي، او د دې خلکو د مسلې چې دي دا په منظمه طریقه باندې مونږ د همیشه لپاره ختم.
سیمینار د خپل وینا کې د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علي شاه وویل چې دوی سو کاله وړاندې د میادم نومي کلي ناظم وو، او د دولت د طرفه د کلي ترقۍ لپاره سالانه صرف یو نیم لک روپۍ بجټ وو، ولې دوی د مقامی ټولنې په مرسته دغه کلي کې 9 کروڑ روپۍ لګولې دي.
زنن په داوی سره هم چې د سوات داوم نه کوم، زره د ټول پاکستان داوا کوم چې زما کلی د لیول کلی په ټول پاکستان کې نشته. وجه یې صدا زما په کلی کې هر دریم کور ته پاکی اوبه سویس والا راته لګول دي. زما واحد کلی دی چې لوډ شیډنګ ته ضرورت نشته، ساری سپی والا را زبردست جنریټر لګولی دی. ماشاءالله زما د کلی سره چې کوم واړه واړه کلی دي 3.5 سوه کورونه دي، هغه منګله کور کې که تاسو زمنګ د کلی کوسي وګورئ نه، هغه کوسي مال ارګنایزیشن کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د کلیوالو مالی مرستې کوونکی پروژې سوات مشر مراد خان وویل چې دوی سره د یورپی یونین له اړخه د ملکن ډیویژن اوو ضلعو لپاره په اربونو روپو پروژې موجود دي.
پیسې دي خو د هغې یو طریقه کار دی، او هغه طریقه کار دا دی هغې د کار په دغې پروژکټ کې چې کمی ادارې کار کوي، په هغې کې ایس آر ایس پی ده، په هغې کې حکومت خیبر پختونخوا دی، سچونه غټه چې کوم دی کمیونټي په خپله ده. که دوی د دغې ادارو سره رابطې وکړي، او د دغې پروژکټ لپاره چې کوم لوی دفتر دی نو هغه د ډي سي سوات ډي سي آفس دی، که دوی د دې دفترو سره رابطه وکړي، زه هم په خپله د سوات شهري یم، زه امید ساتم چې دغه فنڈونو نه د دغه پیسو نه بدی ډیر د ترقیاتی کارونه په دې کلی ولس کې وکی.
سیمینار کې ګډون کوونکی د سپل بانډای کلی ناظم امجد خان اویل
د چا کم کار کړي یا د سی ټپ ایکټیویټی یا سروې کول یا سیمینارونه کول، خلک راغونډول د ډیر بنیادی کار دی، دا شعور د پیدا کول لپاره پیسې د پیربونو روپې راځي په ګونو راځي په خو هغه دومره اثر نه کوي. دا کوم عمل چې دی دا ذهن جوړی، دا شعور جوړی، دا برداشت پیدا کوي، دا مطلب موږ د دې باندې مېله کوي چې او مخبرې مسلی ده مسله وای او اجتماعي وای.
سیمینار کې پریکړه وکړه شوه چې کلو کې د صحت، تعلیم، پاک اوبو مسلو حل کولو سره سره د کلي ولس کې کر کروندې، د سارو ساتنه او کورونو هنر زده کولو طرف ته هم راوستل ته تیارول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د ریډیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د راډیو د سګنی کال موضوع ده
ریډیو تاسو یې.
نو موږ له تاسې درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
ریډیو مو ولې خوښیږي،
راډیو څه وخت اوري،
په مشال ریډیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویان یا خبریال ډیر خوښیږي او ولې.
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون له لارې ځوابونه راکړئ.
اردن کو مشال ریډیو توګه په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستان وای امریکا ته د ورتګ په اړه د ولسمشر ترامپ فرمان بشری او سیاسي اړخه او اثرات لري. د بهرنیو چارو وزارت وای نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزه خبری غونډې ته وویل هر هیواد حق لري چې د خلکو د ورتګ په اړه تګلاره وټاکي، خو هیوادونه باید داسې پالیسۍ عملي کړي چې د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف زیانمن نشي. د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې ده. د هغه هیواد د تعلیم مملکت وزیر بلیغ الرحمن نن مشال راډیو ته وویل چې تیره ورځ په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوه په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. په افغانستان کې د زیاتې واورې ورېدو او توپانونو له کبله د هیواد په شمال کې د سالنګونو لوی لار له بېګاره حصې تړل شوې ده او حکومت وایي چې تر خبرتیا پورې د مسافر پر دې لار سفر نه کوي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بیلستیک توغندي د ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نویو بندیزونو لګولو تیاری کوي. اسوسییټډ پریس اژانس، رویټرز او د فرانسې خبري اژانس بیګا د ځنو امریکایي چارواکو له خولې وویل ښکاري واشنگټن ژر او کېدای شي همدانن پر لسکوره ایراني وګړو، شرکتونو او حکومتي ادارو بندیزونه اعلان کړي. هلته د ایران بهرنیو چارو وزارت د بیلستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت له لورې د نوټس یا خبرداري ورکولو پریکړه پارونکې بللې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر مازیګر په واشنگټن کې د وینا پر وخت ویل ترهګري مذهبي ازادۍ ته اساسي ګواښ دی او ژمنه یې کړې چې دا خطر به ختم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر د امنیت شورا ته په خپل لومړی وینا کې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د اقداماتو سخت غندنه وکړه او تیر مازیګری خبرداري ورکړه چې تر هغه به په روسیې له اوکراین سره تړلي بندیزونه نه لري کوي چې کریمیا یې کیف ته نوی سپارلی. او برطانوي حکومت له اروپای ټولنې څخه د وتلو پلان خپور کړی دی. تیر ورځ په خپور شوي پلان کې راغلی برطانیا په راتلونکي کې له اروپای ټولنې سره ښو اړیکو ته لیواله ده او په عین وخت کې د خپلو قوانینو جوړولو واک هم ترلاسه کوي.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو، سردو اسلام آباد ته چرته چې سره زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای د سرشمیرن لړکی د شماریاتو د ادارې د مشر بیان مخې ته راغلی چې پکې ویلي راتلونکي سرشمیرنه کې به په بهر ملکونو کې مېشت پاکستانیان نشمیرل کیږي. ادریه وای د ځمکني حقایقو په تناظر کې به دا فیصله د منفي نتیجو سره مخ کیږي، حکومت چې د غور کولو ضرورت دی. ادریه وای دا خبره له نظر نه دی وستل پکار چې یو شمیر پاکستانی ځوانان د تعلیم ترلاسه کولو لپاره له ملک بهر تللي او دغه د روزګار لپاره هم په لکونو خلک په بهر ملکونو کې میشتي او هغوی خپل ګټه وټه هم دې ملک ته راوړي. ادریه وړاندې لیکي چې بل سرشمیرنه بل اس کاله پس کیږي، نو دې دوران چې کوم خلک خپل کورونو ته واپس راغلي وي هغوی به په کومه کاته کې اچولې کیږي. ادریه اخر کې لیکي باید چې د دې فیصلې نه وړاندې د شماریاتو ادارې سلا مشوره کړې وا او په هر اړخ یې نظر اچولې وو، ځکه چې سرشمیرنه یو حساسه معاملې ده او دا د ټول کام مشترکه ذمہواری ده. په دې کې لډیر احتیاط کار اغستل پکار دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشترک رسپاڼه خپل ادریه کلی کې کسه هم په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې د خیبر پښتونخوا ځینی سیاسي خلک اوس هم اندېښنې لري او دا تور لګوي چې دې لړکی وزیر اعلی پرویز خټک رضا کړی شوی خوده خو تر اوسه د مغربي لار او په سی پیک کې د خیبر پښتونخوا د مفاداتو او حقوقو معاملې نه د حل کړی شوی. د ادریه په وینا کوکتل نو بل پلو د وزیر اعلی د اطمینان باوجود هم د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر په پیښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد مقدمه درج کړي، کوم چې لا تر دې دمه واپس نه دا غستي. اداریه زیاتوي چې د لړکی د خیبر پختونخوا حکومت اندېښنې فطري عمل دی، ځکه چې تر دې دمه په مغربي لار کار نه دی شروع کړی شوی او دغه مسله هواره کړی شوی هم نه ده. نو په داسې صورتحال کې د خیبر پختونخوا حکومت لا پکار دي چې هغوی د سی پی ایک ګټي اولس ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې همدغه رنګ جاري وساتي او چې دا باوري کړي په سی پی ایک منصوبه کې به خیبر پختونخوا ته خپل برخه ترلاسه کیږي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د اقتصادي او جمهوري پرمختګونو او نیویارک ټایم ورځپاڼې په افغانستان کې د ترهګرۍ اډو ختمولو پر موضوع لیکنې کړې دي. زمونږ همکار اسرار لم مومند د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کړي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان چې اکثره به د ترهګرۍ، پوځي کودتاو او غربت په څیر موضوعاتو له وجې په خبرونو کې وو، په دې وروستیو کلونو کې یې ډېر پرمختګونه کړي. مخ په زیاتېدونکې منځنۍ طبقه د اقتصاد او کمزور جمهوریت په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. د سویټزرلینډ د خوراک او اوبو خرڅونکي کمپنۍ نیسلې د پاکستان څانګې مشر ویلي دي چې پاکستان یو له هغو هېوادونو دی چې دوی د مصنوعاتو اخیستونکي پکې په زیاتېدو دي. په پاکستان کې د کپنۍ د مصنوعاتو خرچ په وروستیو 15 کلونو کې دوه چنده زیات شوی او یو ارب ډالرو ته رسیدلې. د پاکستاني مارکیټ د تحقیقاتي ادارې د تیر کال یو ناچاپ شوی څېړنه ښایي چې په پاکستان کې 38% آبادی په منځنۍ طبقه مشتمله ده او 4% بیا مالداره طبقه ده. دا ټول 4.8 میلیونه خلک جوړیږي چې تقریبا د ټول جرمني یا ترکی د آبادیو برابر دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا د ګډې سفارتي او پوځي ستراتیژۍ په عملي کولو سره په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړی شي. په لیکنه کې راغلي دي چې ځینې امریکایان او افغانان یوازې نږدې وخت ته ګوري، خو تمه ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د طالبانو پر ضد د امریکا او افغان حکومت پوزیشن پیاوړی کړي. په مقاله کې د وال سټریټ جرنال د یو رپورټ په حواله لیکل شوی چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي ټرمپ له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو ځواکونو استولو موضوع څېړلې وه. په لیکنه کې راغلي کېدای شي ټرمپ پر پاکستان فشار زیات کړي چې دا رنګ د افغان طالبانو روزل بند او په افغانستان کې د موجودو طالبانو پر ضد سخت پوځي حکمت عملي خپل کړي، خو معلومه نه ده چې دغه حکمت عملي به ښې نتیجې ورکړي او که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سختدریزي مذهبي ازادۍ ته لوی ګواښ ولاړوي او ژمن دی چې دا خطر به ختموي. نوموړي تیر مازدیګر په خپله وینا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه، خو ورسره یې د خپل هغه فرمان دفاع هم وکړه چې ورسره سم امریکا ته د وو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیزونه لګول شوي دي. فری با ظاهر په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگتن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لوی سطحې تاوتریخوالي شاهده ده. ټرمپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ټرمپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه. دوی امریکا باید تل یوه زغم لرونکې ټولنه پاتې سي، داسې ځای چې ټولو ادیانو ته پکې درناوی وسي او داسې ځای چې زموږ ټول وګړي پکې د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پریکړې له کبله چې هغه واته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایي فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی، خو ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا فرمان دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډیروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوې ده. دوی وایي په څو راتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو څو ډاټ ترلاسه سي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادۍ او ارزښتونو په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منع کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري. د امریکا ولسمشر وویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑ اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د سربیا حکومت تر هغې وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو په ناوخته ګرځېدو بندیز لګولې دي چې پر یوې ښځې د برید د هڅې خبرونه خپاره شو. په سربیا کې شاوخوا 2000 کډوال دي چې په بېلابېلو کیمپونو کې میشت دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د منور شان اورو.
سربیا د تیرې چهارشنبه په ورځ د کډوالو کیمپ نه د مهاجرینو د وتلو په اړه نوي قوانین عملي کول شروع کړل. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د کیمپ په خواوشا کې په یوه سربیایي ښځه د برید هڅه شوې ده. د دې نوي امر تر مخه به اوس کډوال صرف په اجازت نامه د کیمپ نه بهر پرېښودل کېږي او د ماسخوتن تر 10 بجو وړاندې به کیمپ ته ستنېږي. په سربیا کې خواوشا 2000 کډوال غیر پاتې دي چې د یورپی اتحادیې هیوادونو هنګری او کرویشیا ته د اوختو بخه یې نیول شوې ده. بلخوا د سربیا پولیسو اسوسییټډ پریس ته ویلي یوې ښځې ورته رپورټ کړی چې وایي یو کډوال پرې هغه وخت د برید هڅه وکړه چې د خپلو 3 بچو سره د کیمپ په خوا تیرېدله. پولیس چارواکي زیاتوي چې د دې پیښې تحقیقات کوي او په آینده کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کډوالو ځینې بندیزونه هم لګول شوي دي. د سربیا سر خار سره نږدې دغه کډوال کیمپ چې د پوز په یو پخوانی بیرک کې قائم کړی شوی په کې خواوشا 1500 کسان میشت دي چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي. خو دا واضح نه ده چې په کډوالو د بندیز نوي قوانین په دغه هیواد کې د کډوالو په نورو کیمپونو هم لګول شوي او کڅنګه. هلته د ماشومانو د ژغورنې خیریه ادارې سیو دی چلډرن اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د یورپی اتحادیې هیوادونو ته د اوختو په وخت د کډوالو سره وهل ټکول کیږي چې پکې ماشومان هم شامل دي. دا راز د طاهر خان په نوم یو پاکستانی ځوان یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په 13 میاشتو کې یې 9 واره هنګری ته د اوختو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. نوموړی په سربیا کې د کارخانې په یوه ړنګه شوې ودانۍ کې شپې ورځې تیروي او د سختې یخنۍ سره مخ دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 10:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8:30 د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 10:30 بجو
حجرا
په 10:30 بجو
ایران د بلستیک توغندیو د آزموینې په غبرګون د امریکا خبرداري پارون کې عمل بلل دی. واشنگتن وایي تهران د اتوار په ورځ د دې توغندي لازموینې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې یا قرارداد نه سرغړونه کړې ده. په دغه موضوع د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې او راپور فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه اقدام چې تهران ته د یو توغندوی آزموینې له کبله رسمن خبرداری ورکړی پرونکې ګام بللې دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پنځشنبه پر ورځ ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې د امریکا ادعا بیا اساسه تکراری او پرونکې ده. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مایکل فلین د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې ادارې ونه سو کولای چې د تهران قانون ماتونکو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. نوموړي ورسته ویل له همدې شیبه ایران ته رسما خبرداری ورکوو. فلین زیاته کړه د بالستیک میزایل ورستی ازموینه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2201 ماده سره په واضح ټکر کېده. په دغه ماده کې له ایران غوښتل سوی چې د اټومي سروکو د انتقال وړ د هیڅ ډول بالستیک توغندیو فعالیت ترسره نکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي چې د ملي امنیت صلاحکار مایکل فلین ورستی وینا دا ډاډ ورکوي چې امریکا د دغه سیکړو په خاطر چوپتیا نه غوره کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې پرون ویلي چې د ایران مشران باید هغه اټومي توافق لکبل چې امریکا ورسره لاسلیک کړی منندوی وسی. ولسمشر ټرمپ په خپل دغه څرګندونو کې د ایران او شپږ قدرتونو ترمنځ اټومي تړون ته اشاره کړې ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې زیاته کړې چې ایران د ماتېدو په حال کې و چې امریکا په خپل اټومي تړون او $150 میلیون سره ایران بیرته ژوندی کړ. ولسمشر ټرمپ په پرله پسې ډول د ایران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شو انتقاد کړی دی او هغه یو کمزوری او بې ګټې تړون بللی دی. ایران د دغه توافق پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی او په بدل کې پر دغه هیواد ځینې لګیدلې بندیزونه لرې سول. ایران تر دې توافق وروسته څو ځلې بالستیک توغندي ازمویلې دي، خو د تیرې یک شنبه د ورځې ازموینه هغه څه ده چې د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راوروسته سوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سرزو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د نارویجن کمیټې د هغه سیمو 500 تن خزو او جنکو ته د نرسنګ تربیت ورکړې دي. د دغه تربیت یا ټریننګ مرامداري چې د خزو او د ماشوم ژوند نور هم خوشي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل مونږ له راپور راکړي.
د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا پلا هغه نجونې د قابلګۍ او نرسنګ دوه کلن پروګرام ته نیسي چې په سیمو کې نرسانې او قابلګانې نه وي او کلیوالي شوراګانې دا تضمین وکړي چې خویندې او لونه به په خپلو کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه کوي. په خوست کې د نرسنګ او د قابلګۍ د پروګرام مسؤله ډاکټره خدیجه صافی مشال راډیو ته وایي دا ځل به صرف د هغو ساحو نجونې د پروګرام ته جذب کړي چې هلته نرسې او قابلوي نه وي.
اکثره قابلګانې فارغ شوي دي مګر بیت سپین ساحو ته کلو باندو ته نږدې بیره په خار کې پاتې کیږي. از موږ هدف دا دی چې موږ د ماغ کلی نه د ماغ باندې نه چې هغه قابل نه شه اماغ کلی نه نفر انتخاب کوزه که چې هغه بیرته ځي هغه کلچر ته هغه خلکو سره بیرته کار کوي. نو بنان څه فکر کوم چې تر زیاته هدف پورې به د کلی او د باندو مشکلات د قابل سره حل شي.
د قابلګۍ او نرسنګ د پروګرام په ازمینه کې نږدې 1500 جونی برخې لري چې نیمایي 13 ورځ او نیمایي نن د جمعې په ورځ په یاد پروګرام کې د شاملېدلو لپاره ازمینه نور کوي. د ازمین یو تنه ګډونوال په خپل خبرو کې هیله لري چې امتحان به شفافي او مستحق جنې به د پروګرام ته جذب شي.
نو مې وسیمه د منیر کل دنا سنا لیلی سي دولسم ټولګي زکون کې ما کله چې مونږ فارغ شو ان شاء الله چې خپل کلی کې به خدمت کوو. خپل کلی په کلینیکونو کې ډیر ارتیاشت مونږ وینو چې خارتیاشت ان شاء الله د مور او د ماشوم د مړینې اندازه به کم شي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي چې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یو ولسوالی او روغتیایي کلینیک هم داسې نشته چې هلته د نرسه یا قابله فعالیت ونه لري. د زیاتوي خوست غرنۍ سیمه ده او داسې منطقې شته چې هلته نرسانې او قابلوي نشته. نو دوی د پلا یوازې له هماغو سپینو ساحونجونې دې پروګرام ته جذبوي.
موږ الحمدلله په خوست ولایت کې اوس داسې یو کلینیک نه لرو چې هلته د قابله یا نرسه نه وي. د دغو په فراغت سره به هم هغه ستونزه چې سپین ساحه وي امغه کلی کې پمغه ولسوالۍ کې چې دیغه نه دوی مراجعه کړي آلته به خدمت کوي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست د چارواکو په وینا چې له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې 101 تنه قابلګانې او 16 تنه نرسانې د دوه کلنو حکومتي پروګرامونو په بهیر کې روزل شوي چې دا مهال د ولایتي روغتون په ګډون د ولسوالیو او مرکز روغتیایي مرکزونو کې پر دندو بوخت دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتنو په سیمو کې دا وخت ډیر خلک ټولنیز میډیا یا سوشل میډیا پکاروي. خود دغه سره بنیادی پښتنه دا چې د دې کم ایتکس دی یا کم اخلاقیات دی، آیا پغی باندې خلک عمل کوي او کنه کوي؟ په دغه موضوع باندې زمونږ همکار ملیحه مرزاده د کارپوهانو او د دغه میډیا د کار کارونکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
پروس کې د سوشل میډیا یو فعال ډاکټر فاروق خان هوتی وای د علم د کمی له وجې په یو مهم موضوع د منطق او دلایلو په بنیاد د بحث کولو پر ځای په فیسبوک، ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو باندې خلک نامناسبه ژبه استعمالوي.
د روسي ژبې یو متل دی چې په بحث کې رښتیا پیدا کیږي. مطلب مونږ چې یو ټاپک سوشل میډیا ته وړاندې کړو، د دې لپاره نه چې مونږ په کنزل یو بل ته، خاص د دې لپاره چې مونږ چې کوم دی بحث پی وکړو، په دلیل باندې ثبوتونه وړاندې کړو د یوې خبرې، او خلکو ته دا ښکاره کړو چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي. مسله دا ده چې زمونږ خلک چې کوم دی مونږ کتاب نه لولو، مونږ په تاویلو ماویلو باندې چې کوم دی یقین کوو.
خو بیا د سماجی چارو کارپو خادم حسین په تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوي او د ټولو انسانانو یو شان احترام کې کمی د دغه رویې مهم وجوهات بیانوي.
استدلال تجزیه او دی تخیق صلاحیت انا راضی چې کنه یو قسمه دی انسانی دماغ او تربیت شي، نو دا تعلیم نظام کې د دغه تربیت خیال نه دی ساتل شوی. دا حساب کې نشته، دا اړ تعلیم ماحول کې نشته. کنه د تجزیه صلاحیت لر شي، د استدلال صلاحیت او تخیق صلاحیت لر شي، نو بیا خلک داسې تصور کوي چې په زور خبره منل کېدای شي. په خلکو نو زور د پاره کله هغه جسمانی تشدد استعمالي، کله هغه زباني تشدد استعمالي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم د تکړه قبایلي خويندو مشره شاهده شاه دا رویه د مهذب خلکو طریقه نه بولي او وايي د غیر شایسته ژبې استعمال مهمه وجه د تربيت کمی دي.
یو خدا دې چې د خلکو یو پالش ټریننګ غدې شوی دی، کلچرل سیویلایز نه دی. ایته چل د ورزي چې په یو امپورټنټ ایشوز ورته څنګه خبرې کوي. په سوشل میډیا باندې د کمپین چلولو یو خپل طریقه ده. تاسو خپل نتورکینګ وکړئ، تاسو ڈبیٹس شروع کی، تاسو فیکٹس اینڈ فگر راکھن کی، امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ایشوز دی فاؤل لینگویجز اور سرے نقصان رسی اغیتا.
په سوشل میډیا یو بل فعال شاه خالد بیا په دې نظر دی چې د ولست داسې رویې لامل اکثره یو مهمه قومي مسله په ځای پاتې شي او خلک یو بل ته بدرد ویل او نامناسبه ژبه استعمالول شروع کړي.
دا خلک چې د شخصیاتو په شي جیت نه ستې رویې مسوله تابع دي یا موضوع سره تابع دي، ترڅو په نیوز کې چې کوم نه هغه مسله چې نو هغه د تباوی چې د کډې خې ځتمن کسان دي، په کسان دي چې سوشل میډیا له مسله د خپلوانه اې دي دا څه خبرې دي
د انټرنیټ ورلد سٹاتس ڈاٹ کام نومی ویب پانی لشمیر سرسم په پاکستان کې د 2018 کال تر جون پورې د انټرنیټ استعمالونکو شمیر خواوشا 15 ملیون او په دې کې 20 ملیون کسان د فیسبوک استعمالونکو. د دې په پرتلا په 2010 کال کې په پاکستان کې د انټرنیټ کارونکو شمیر 3.5 ملیون او چې په تیرو 100 کلونو کې د انټرنیټ او دغه راز د فیسبوک په استعمال کې زیاتوالی.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
دروغ گواہی دے پارا دی، یو نشت خاوری دے پارا دی، سر دا ورطا سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو لیکوالانو د کتابونو مینوال په زیاتېدو دي. همدا لامل دی چې نن سبا پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کتابونو په پلورنځیو یا دوکانونو په شمېره ډېره شوې ده. او په دغه کتابونو په دوکانونو کې نه یوازې دا چې د ځایي لیکوالانو کتابونه خرڅول کیږي، بلکې د بهرنیو لیکوالانو ژباړل شوي آثار پکې هم موجود دي. نجیب عامر دغه موضوع ته کتنه کړې.
طارق نجیب د ننګرهار یو زلمی دی چې له بیلابیلو ژبو نه یې څو کتابونه پښتو ته ژباړلي دي. دی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې ژباړې کوي او اوس یې لاس دومره بر شوی چې د انګلیسي او اردو ژبو 200 مخیز کتابونه په اونیو کې ژباړلی شي. نوموړی وایي که څوک مینه ورسره ولري نو ژباړه ګران کار نه دی.
بالکل ژباړه دا خو که څه هم ماته چې ګران کار نه ښکاري، ځکه د دې به یو دلیل دا وي چې زما ورسره شوق دی او زما ورته زړه نه تنګېږي. نو څوک چې لیکلو یا لوستلو سره چا زړه نه تنګېږي نو پراخه سینه ولري، نو زه چې کوم کوم په دومره شته سپانسر کار یو ټول مهمه خبره چې وینه او لیوالتیا دې شي سره ولري، نو هغه د هم اسانی دی او هم
طارق نجیب یو له هغو لزګونو هماتور یا شوقي ژباړونکو څخه دی چې اوس مهال په افغانستان کې کتابونه ژباړي. او د دې باوجود چې د دې کار څوک حق او زحمه هم نه ورکوي، شپږ کتابونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. ځینې کارپوهان وایي اوس مهال په افغانستان کې د کتابونو مینوال په بې ساري ډول زیات شوی دی. په پلازمینه کابل کې د کتابونو لزګونه لوی مفشن پلورنځي جوړ شوی او خلک د خپل خوښي مطابق کتابونه ترې اخلي. همدارنګه په ولایتونو او عین په ځینو ولسوالیو کې هم کتاب پلورنځي جوړ شوی چې د نورو کتابونو ترڅنګ په کیش باړل شوي آثار هم خرڅلاو ته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې د مازیګر کتاب پلورنځي مشر عزت الله جواب وایي د خلکو د تندې د ماتولو په موخه دوی ژباړې چاپوي او خرڅوي.
موږ خپل هم کوشش کوو، خپل هم کار کوو، کتابونه ژباړو او نورو دوستانو ته ملګرو ته لیکوالانو ته ژباړونکو ته چې پوهېږي چې دا ژباړه کوي شي هغوی سم کتابونه د ژباړې لپاره پاکو زخمه باندې ورکوو. او ځینې خلک دي، ځینې لیکوالان دي چې ژباړې لري، ښه کتابونه لري، ګټور کتابونه چې مونږ پوهېږو چې دا بازار لري او خرڅېږي، نو هغه کتابونه بیا چاپو. مونږ ډېر کتابونه داسې چاپ کړي چې هغه ژباړل شوي دي د اردو نه، انګلیسي نه او فارسي نه او نورو ژبو نه ژباړل شوي دي.
په افغانستان کې د ژباړل شوو کتابونو بهیر دومره ګړندی شوی چې اوس مهال د نړۍ د مشهورو لیکوالو تازه آثار په پښتو او فارسي ژبو چاپ کېږي، لکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کتاب تھینک بگ یا لوړ فکر وکړ تازه په دری ژبه خپور شوی دی. همدارنګه د ملالې یوسف زئی، پرویز مشرف، احمد رشید او د نورو لیکوالو کتابونه په افغانستان کې ژباړل شوی دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ګرځندوی مجلې مسول مدیر لیکوال او ژباړن عبدالباقی هیلمن غزنوی وایي اوس مهال ډېرې زیاتې ژباړې کیږي. له دوی مې وپوښتل خلک څه ډول ژباړې ډېرې خوښوي. هغوی راته وویل
هغه اثر پورې مربوط دی. که مثلا یو مشهور لیکوال وي، خصوصا اوس دا سیاسي مسائل چې دی، په دې مسایلو کې کتابونه ژباړل شوي وي د انګریزي نه پښتو ته، فارسي ته، کوم هېوادونه چې د افغانستان په قضایو کې دخیل دی، هغوی خپل دید او خپل نظر، خپل وقایع چې لیدلی دی، د سترګو لیدلی حال، دا کتابونه چې پښتو شوي، فارسي شوي، ډېر خلک اخلي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر په خپل یو وروستۍ لیکنه کې چې د ژباړې پاړې د بی بی سی پښتو وبپاڼې ته کړي لیکي، ښه ژباړه اسانه چاره نه ده. عالی ژباړه نه یوازې تجربه، بلکې له کار، ژبې او ولس سره مینه هم غواړي. نوموړی د خپلې مفصلې مقالې په یوه برخه کې د ژباړن او لیکونکي ډاکټر لطیف بهان خبرې هم اقتباس کړي چې وایي په یوه ژبه کې لوی کره کتونکي هغه وخت پیدا کیږي چې لوی لیکوال پکې پیدا شي. دلته په پراګ کې مې له لیکوال او ژباړونکي خان محمد سانګزی نه وپوښتل چې په افغانستان کې اوسنۍ شوې ژباړې څومره معیاري دي. هغوی راته وویل
دا خو معلومه خبره ده چې ترجمه سخت کار دی.
او په دې نور دنیا کې افغانستان کې کومه مشکلات لرو د سره تنه معلومه چې اوس په افغانستان کې مونږه د ترجمه په نوم کوم په هنده لرو کنه لرو دلته اوس مثال فرض کوي په پراګ کې د ترجمه د لیسانس ورکي لیسانس په سویا باندې تعلیم لري بیا د ماسترۍ لپاره هم د پروګرام لري نو زمون په وطن کې دا مشکل شته چې چلته اکثر خلک د سيدي چې غیر مسلکي ترجمه کوي او مسلکي ترجمانان بلکې هیڅ نشته اصلا یعنی د څو څوک چې ترجمه په مسلکي ډول وستلی
خاغلی ستانګزی د ګوګل شرکت لخوا د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د ژباړې په اړه وایي چې هلته هم غیر مسلکي ژباړونکو ډېر تیروتنې کړې دي په افغانستان کې د کتابونو ترڅنګ فلمونه ډرامې اشتهارونه او کارتونونه هم پښتو او دری ته ژباړل کیږي خو تر اوسه داسې کومه اداره نه تر سترګو کیږي چې د ژباړو د کاروالي او ایډیټ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي دمګړې ته د ژباړونکو پر استعداد او باور کیسه پر مخ روانه ده
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه کولو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ